سلامونا وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې زه صفي ولاسخان اگزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې ازادي په څپو کې پروګرام لرو خو تر هغه مخکې خبرونه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش له طالبانو په کلکه غوښتي چې د لادرکه شوو ښځینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي ګوتریش نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي زه په ژوره توګه د ښځو د ورکه شوو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم نوموړي لیکلي یو شمېر فعالان یې لادرکه شوي او له اونیو راهیسې ورسره تماس نشته طالبانو د دغو ښځینه فعالانو توقیف یا نیول رد کړي خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یې په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي ته پرون ډاډ ورکړی چې دې برخه کې هلې ځلې کوي لادرکه شوې مېرمنې هغه فعالانې دي چې وروستیو کې د طالبانو ضد مظاهرو کې برخه اخیستې وه ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت پلاوی په جنیوا کې د سرسلیب د نړیوالې کمیټې د سویس او اروپایي اتحادیې له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت پر ترینګلتیا خبرې وکړي په همدې حال کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې په دغه هیواد کې د طالب چارواکو حضور د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی دا لکه چې طالبان واک ته رسیدلي اروپا ته د دوی د پلاو دوهم سفر دی تر دې وړاندې د طالبانو پلاوی د ناروې اوسلو ته تللی و چین او پاکستان په سیپک کې د افغانستان شاملولو په دې اړه له کابل سره خبرو ته چمتووالی ښودلی دی دا پریکړه بیجنګ ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په لړ کې وشوه سیپک د پاکستان او چین د سوداګریز دهلیز سازمان دی عمران خان د دغه سفر په ترڅ کې د ژمني اولمپیک سیالیو په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون ترڅنګ د چین له ولسمشر شی جن پینګ او صدر اعظم لی کیانګ سره جلا وکتل د راپورونو له مخې چین او پاکستان موافقه وکړه چې د طالبانو له حکومت سره به افغانستان ته د سیپک د غزولو په اړه خبرې وکړي او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټراس د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره پرون داسې مهال موسکو ته ورسېد چې اروپایي مشرانو د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د کړکیچ د هواري لپاره ډیپلوماتیک هڅې خورا تیزې کړې دي لویدیځ اندېښنه لري چې روسیه به چې د اوکراین له پولې سره یې له سل زرو زیات سرتیري ځای پر ځای کړي پر دې هیواد برید وکړي میرمن ټراس موسکو ته له رسېدو سره سم په یوټیوب کې ولیکل روسیې ته په دې سفر کې به له خپل سیال سرګی لاوروف سره ګوري او دا به ورته روښانه کړي چې روسیا باید سمدستي خپل ځواکونه له سیمه شاته کړي او د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی وکړي کنه له سختو عواقبو سره به مخامخ شي نوموړي ویل یو برید لویه تېروتنه وي او زیاته کړه چې ډیپلوماسي د حل یوازینۍ لار ده او روسیا باید دغه لار مخته ونیسي خبرونه تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ اوسم ازادي په سبو کې پروگرام د اجملند په کوربه توپ
د ازادي په سبو کې
درم واجې ازادي
درنو دوستانو ستړي مشې د ازادۍ په چپو کې د دیونی په پروګرام کې موز اجمل اند هر کله کوم سویس کې د جنوا کال ناستا دوام لري د افغانستان د حرکت ملی خط سیوم رئیس بریالي نصرتی چې د دې ناستې له ګډونوالو د ازادۍ راډیو ته ویل د طالبانو د حکومت لاستازو سره د تړلو دروازو تر شا افغانستان سره په نړیوالو مرستو بشري حقونو او په ځلانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو باندې بحث شوی او دغه بحثونه دوام لري ښاغلي نصرتي ویلي چې د غونډې تر پایه د بحثونو او خبرو جزئیات پټ دي خو وروسته به رسنیو سره شریک شي د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی هیواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پر همدې موضوعاتو به بحث کیږي د نوموړي په خبره د طالبانو حکومت پلاوی د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ سویس ته تللی دی چې دوی د دفاع کورنیو چارو او عدلي وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي بحران نور هم زور اخیستی دی ګڼ خلک د لومړنیو خوراکي موادو د اخیستو وس نه لري په روغتونونو کې درمل کم شوي دي روغتیایي خدمات کم شوي دي د طالبانو سرپرست حکومت هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي او په همدې تړاو نړیواله ټولنه ورسره مرستې وکړي خو نړیواله ټولنه چې د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی بشری مرستو تجمنه ده، خو په دې اړه باندې تر اوسه پورې واضحه لیدلوری یا تګلاره نه ده موندلې چې څنګه دې افغانستان سره په داسې ډول بشری مرستې وکړي چې د دوی په باور ګټه یې د طالبانو حکومت ته ونه رسیږي یا په مستقیمه توګه هغه مرستې د طالبانو حکومت ته رانه شي. که څه هم د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو لخوا په افغانستان کې بشری مرستې دا اوس هم دوام لري او په بیلابیلو برخو کې کامیاب شوی دی چې یو لړ لارې چارې پیدا کړي، خو په پراخه کچه افغانستان ته د بشري، روغتیایي او نورو مرستو رسول لا هم د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندل کېدو له کبله اغېزمنې دي. په دې کې د نړۍ په بشري سازمانونو هم فشارونه په زیاتېدو دي او همدارنګه د نړۍ په بیلابیلو ادارو باندې هم فشارونه په زیاتېدو دي چې په افغانستان کې باید بشري مرستې ورسي. څو شېبو کې به یوه لنډه خبرتیا خبره کړو. له خبرتیا وروسته ما سره به په خبرونه کې څو میلمنو ته موږ بلنه ورکړې ده چې متاسفانه د موږ د میلمنو دغه ټلیفونونه کار نه کوي. د ما تخنیکي همکاران کوشش کوي چې دغه میلمانه پیدا کړي. موږ د طالبانو د حکومت د خدمتونو د ارزي مرستیال عبدالباری عمر ته بلنه ورکړې وه. همدارنګه د بشری مرستو د طالبانو د حکومت د بشری مرستو د ویش د کمیسون مشر مولوی شریف الدین تمو بلنه ورکړې وه. اختر محمد راسی چې کارشناس دی، سیاسي او نظامي دی، مهم خبرونې ته رابللی و. نوراغا صاحبزاده چې په سره میاشت کې د سری میاشتې ویاندې دی را سره روخ شوی دی. صاحبزاده صاحب ستړی مشي ښه دی چې لږ تر لږه تاسو را سره وصل شوی. دا راته ووایي چې اوس سره میاشت په دغه برخه کې چې په افغانستان کې بشري مرستې رسوي مخکښه رول لري په وروستیو ورځو کې. د بشري مرستو په برخه کې په دغه جنوا کانفرانس کې د سری میاشتې غوښتنې څه دي او په څه شي باندې به تاسو ټینګار کوئ؟ تاسو څه غواړئ له نړۍ نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره تاسو ته او درنو میلمنو ته او همدارنګه د تاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته احترامات وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو هم په جریان کې یاستئ او اشاره مو ورته وکړله، افغاني سره میاشت په هیواد کې یو ځینی خیریه ملي بې طرفه او خیرپاله ټولنه ده چې خپل ټولې کړنې د اصولو سره سم د نړیوال سور صلیب او سرو میاشتو نړیوال غورځنګ د وګونو اصولو مطابق په مخ بیایي. د هیواد په بېلابېلو برخو کې 4 استازولۍ لري او په څنګ کې 2 صحوي دفاتر لري او یو مرکزي دفتر چې د دې ټولو له طریقه چې ده د هیواد په 4 ولایتو کې په لرې پرتو سیمو کې خپل خدمات وړاندې کوي. سره میاشت یو خیریه ټولنه ده، د عمر لرونکې ټولنه ده چې تخمینا له 8 کلو څخه عمر هم په هیواد کې زیات ده. او په څنګ دې کې چې د کومه ناسته چې اوس په جنیوا کې روانه ده، له بده مرغه په دې کې د افغاني سری میاشت ټولنې استازی وجود نه لري.
ډېر زیاته مننه. د سری میاشتې فعالیتونه، سره میاشت خو پخام فعاله وه، تر هغې مخکې هم وه او د طالبانو په راتګ سره به په مشرتابه کې بدلون راغلی، په فعالیتونو باندې څه اغېز شوی دی؟ څه فکر کوئ چې تاسو هماغسې فعالیت کولی شئ سره میاشت چې پخا دغه ادارې فعالیت کوو؟ او بل دا راته وایي چې سره میاشت داسې یوه نیمه خپلواکه اداره ګڼل کېږي، اوس هم هماسې ده او که نه د طالبانو په حکومت پورې په شدت تړلې؟
ټول تجربه ده سره میاشت په چا پورې تړلې اداره نه ده. دا یو مستقله خیریه ملي بنسټ ده، ملي ټولنه ده چې د خپلو وګونو اصولو سره سم خپل فعالیتونه په مخ بیایي. هیڅ حکومت پورې تړلې نه ده او عضو بودیجوي د دولت هم نه ده چې هر نوع حکومت هر نوع نظام چې راشي کړنې شي دي. الحمدلله همیشه سره میاشت په هر حالت کې فعال ونده در سره کړی ده. او کرنی سی دی په نورمال شکل باندې روان دي. حکومتونه به بدلون مومي، حکومتونه به زی نور حکومتونه به راځي، ولیکن سره میاشتې ده په همغه یو حال باندې بې طرفي خپله ساتلې ده. او الحمدلله الحمدلله چې اوس هم موږ کولی سو چې درته ووایو په ډېر جرأت سره یې درته ووایو کومې کړنې چې سره میاشتې دوام درلوده او کومو کړنو باندې روانه وله. د امارت اسلامي له راتګ سره یې کړنې چې دي ټکنۍ شوي نه دي، لا هم ګړندۍ شوي دي. خپل کرنی سی دی په بشپړ توګه باندې، یعنی ځکه درته یو مثال درته وایم چې مونږ په 2021 کال کې وکړی سو چې په حدود د 400,000 وګړو ته په هیواد کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ترسره کړو. اما د امارت اسلامي له راتګ سره سم توجه هم زیاته شوې ده، مرستې هم را زیاتې شوې دي، او د مونږ مرستې هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې په ویش کې سی دي. هغه راغلی ده، سرعت راغلی، ګړندیتوب راغلی ده، وسعت راغلی ده. په ټول د شپږو میاشتو کې چې دغه شپږ میاشتې شوي دي مونږ وکړی سو الحمدلله چې په حدود د 15,000 وګړو ته مونږ خپل مرستې ورسوو د هیواد په بیلابیلو برخو کې.
مننه.
یوه موضوع بله سره چې غواړم چې نیمه شخصي اداره نه رمیاش مطلق یو خیریه بی طرفه او خپلواک ټولنه ده، دا نعمت ولنه نه ده، او الحمدلله خپل ټول په بشپړ استقلالیت سره په مخ بیای.
مننه، سلامت اوسئ. زلتا سره موافق يم چې رمیاش ته تل یو خپلواک ټولنه پاتې شوی، که څه هم مشرتابه او په ټاکنو کې د وخت حکومتونو رول درلود، خو زه له تاسو سره په دې برخه کې موافق یم. نورغه صاحبزاده، له تاسو مننه. یوه بله پوښتنه دا ده چې آیا نړیواله ټولنه چې هڅه کوي خپلې مرستې په ډېر احتیاط سره په دې ورځو کې بشري مرستې د افغانستان خلکو ته ورسوي، په دې برخه کې څومره په سرې میاشتې باندې حساب کوي؟ آیا تاسو سره د نړیوالې ټولنې روابط، خصوصا د نړیوالو موسساتو، هغه چې پخوا د سرې میاشتې ډونران و، اوس هم په هماغه توګه مرستې کوي در سره، په هماغه توګه په تاسو باندې حساب کوي؟
بله بله، د افغانستان مشر ټولنې رهبري چې په هر حالت کې راشي، یو لخو اصول نه ده چې د سرې میاشتې اصولو ته دی خپله هم احترام ساتي، او د اداره هم ادا خبره په هغه باندې ساتي، بې طرفه یې ساتي. د همدغه بنیاد سره د مونږ چې پخوانی کوم خیریه ټولنو او په څنګ کې نورو هیوادونو او په څنګ کې ملي مماثلو ټولنو چې کوم روابط له مونږ سره درلودل، هغه روابط چې دي لا نور هم ګړندي شوي دي، نور هم وسعت پیدا کړی ده. او د افغانستان مشر ټولنې رهبري هم شپه ورځ په همدې هڅه کې ده، سفر کوي، هیوادو ته چې سفرونه کړي دي، او آنلاین شکل باندې چې کومې ناستې لري، د دغو ټولو کې چې دي دا د نورو خیریه ملي مماثلو ټولنو د دې توجه هم را جلبوي، او د سرې میاشتې هغه هویت نور هم دوی ته ورپېژني. مونږه د سرې میاشتې رهبري فیصله هم په همدې ده، هدایت یې په همدې ده، او 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 تاکید یې په همدې خبره باندې ده چې په خپلو کړنو کې به بېطرفي ته ډېر غټ احترام ساتو، بېطرفي او عدم جانبداري به ډېره په نظر کې نیسو. له همدغه علت نه ده چې ترکیې د افغانستان ټولنې د رهبرۍ په دعوت سره څو ورځې مخکې د ترکیې د سرې میاشتې عمومي رئیس او سپتان کې دی د نړیوال فدراسیون چې 32 مملکته د هغو عضویت لري، د سره صلیب او سرو میاشتو نړیوال فدراسیون د هغو معاون هم د ډاکتر صاحب کریم کینک په نامه دی افغانستان ته راغی، او د سرې میاشتې سره یې له نږدې ناستې وکړلې، او د افغانستان د اسلامي امارت له بهرنیو چارو وزیر سره او له اداري مرستیال د رئیس الوزرا محترم عبدالسلام حنفي صاحب سره یې مرستې درلودلې، هغه ناستې درلودلې. په دا ټوله کې چې دوی تاکید هم په همدې باندې کاو، او نور هغه هم په دې باندې کاوه چې سرې میاشتې له طریقه به مونږ خپلې مرستې رسوو، او یو بل پیغام چې و چې د مونږ له خوانه هم ورورسېد، او دا هم تاکید پې وکړه چې مونږ به ډېر کوشش کوو چې په دغه 120 مملکته چې د دغه غورځنګ غړیتوب لري هغو به هم ټول تشویقوو، او نوره نړۍ هم تشویقوو تر څو په خپلو مرستو کې وسعت راولي، فراختیا راولي، او په خپلو مرستو کې ګړندیتوب راولي. او تر ټولو پورې ښه خبره هم دا وله چې دوی ډېر تاکید یې په دې کاو چې سره میاشت یو خیریه ټولنه ده، او په څنګ کې یو پیاوړی ځواک د رضاکارانو لري چې یو ډېر زره شاوخوا رضاکاران لري سره میاشت د هیواد په بېلابېلو برخو کې د رضاکارانو په مرسته باندې د څلور درسو ولایتو کې چې زمونږ استازولۍ دي د دوی د کارمندانو په مرسته باندې او د مرکزي دفتر په کارمندانو په مرسته باندې د هیواد په بېلابېلو برخو کې وکړی چې زمونږ مرستې په ښه توګه باندې ورسول.
مننه، سلامت اوسئ. زه غواړم چې د سرې میاشتې په اړه باندې وروسته کامکاران د موږ اورېدونکي هم پوښتنې درلودلې، یا په عموما په د بشري مرستو د رسولو په برخه کې. رښتیا هم سره میاشت په افغانستان کې همیشه په آپد ځپلو سیمو کې یا په نورو مشکلاتو او په سختو وختونو کې هغه لومړنۍ اداره ده چې عاجلې مرستې یا څه چې په وس او توان کې و رسولې دي. وروسته به له اورېدونکو نه هم واورو. ما سره د سیاسي او پوځي چارو شنونکي اختر محمد راسخ هم وصل شوی دی. راسخ صاحب، تاسو ته هم ستړي مشي وایو. ستړي مشي، مننه چې راسره یو ځای شوی. په داسې حال کې چې سلامت اوسئ، په داسې حال کې چې نړۍ هڅه کوي چې د افغانستان سره بشري مرستې وکړي، په عین حال کې یوه داسې هڅه هم په نړۍ کې چون د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلې او د په رسمیت پیژندلو لپاره د نړۍ ځینې هیوادونه خپل شرایط لري، خپل وړاندیزونه لري. دغه د مرستو بهیر باندې دغه پروسې څه تاثیر کړی دی او څنګه کیدلی شي چې په دې برخه کې د خلکو هغه بشري ستونزې، یعنی سیاسي ستونزه خو یو خواته پرېږده، په هغې باندې نن بحث نه کوو، د خلکو دغه بشري ستونزې چې په افغانستان کې دي څه په کار دي هم طالبانو حکومت ته او هم نړیوالو سازمانونو ته چې خلکو ته مرستې ورسولی شي؟
لومړی خو سلامونه تاسو ته او ستاسو ټول محترمو میلمنو او اوریدونکو د پروګرام ته وړاندې کوم. راځم ستاسو د سوال په ارتباط باید داسې ووایم چې نړیوال په دې باندې متیقن شوي دي چې افغانستان او افغانان د یو ډېر عظیم ناورین سره، چې هغه اقتصادي ناورین دی، د سره مخامخ دی. او افغانستان هغه ملک دی چې درې څلوېښت کلنه جګړه پرې تېره شوې ده. دلته معیوبین، یتیمان او حتی بې وزله خلک ډېر تعداد زیات دی. باید دغه ته د انساني کراماتو او د بشري حقوقو په درناوی دوی سره باید کومکونه وشي. نو بنا ان د دغه کومکونو یا د دغه کومکونو چې باید په عاجله توګه باید افغانستان ته رسېدلی وای او ورسېږي، د دغه د امکاناتو د رسېدو شرایط باید طالبان مهیا کړی وای. خو تر اوسه پورې طالبانو په دغه خپل اوه میاشتو دولتدارۍ کې دوی موافقه شوي نه دي چې دنیا ته یا قلن هغه ملکونه چې بشري کومکونه کوي د سره میاشت سره او د نورو مثلا صلیب سرخ سره یا نور د طبابت په ډګر کې دغه ژمنه تر اوسه طالبانو دنیاوالو ته نه ده ورکړې چې تاسو کولای سئ موږ تاسو سره همکار یاستو او تاسو کولای سئ راسئ په ډېره ډاډه او اطمینان شکل سره، په اطمینان شکل یا هغه اطمینان ورکړی وای چې د دوی سرونه لا خوندي دي چې تر څو پورې دغه کومکونه د افغانستان ولس ته ورسیږي. نو زه فکر کوم چې دا د طالبانو د مدیریت
فکر نه کوي ښاغلی راسخ چې دغه
او د نړۍ
او چې دغه د جنوا کانفرانس چې پکې د طالبانو د حکومت مهم استازي دي، روغتیا چارواکي همدارنګه د نورو ادارو چارواکي برخه لري، خصوصا هغه چې په بشري او صحي مرستو کې کار کوي، دا او د نړۍ ځینې سازمانونه هم پکې برخه لري او تر اوسه پورې خو یې اجزیات نه دي په ډاګه شوي، ډېر البته کم خبرې ترې راوځي. فکر نه کوي چې د کانفرانس نه به دغه ستونزه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې طالبان حد اقل نړۍ ته باید دغه ډاډ ورکړلی شي د حکومت چې بشري مرستې پرته له دې نه چې دوی پکې مداخله وکړي خلکو ته رسېدلی شي؟ البته ویاندویانو یې پرله پسې او چارواکو یې ویلي دي چې دوی ټول د مرستې شرایط برابروي. فکر کوي چې دغه ډول کانفرنسونه د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ په دې برخه کې ستونزې کمولی شي؟
بالکل، کمی ناست چې اوس په دغه سلور او پنځو میاشتو کې د طالبانو لخوا او د نړیوالو لخوا کم ناست سازماندی شوی دی. دغه هر ناست د افغانستان د ولس په خیر دی. خو زه دونه ویلسم چې دنیاوال طالبانو ته اجنډا لري، مګر په تاسف سره ویلسم چې طالبان د دنیاوالو ته اجنډا نه لري. یعنی هغه اجنډا چې دوی باید وړاندې کړي دنیاوالو ته د طالبانو لاس تش دی. فقط طالبان یو اجنډا باندې ډېر زیات کار کوي چې هغه کومکونه دي. نو بناهن د کومکونو د جلبولو دپاره هم د دنیاوالو سره خو تاسې پوهیږئ چې نن نړیوال یو بزنس دنیا جوړه شوې ده یا د تجارت دنیا جوړه شوې، یو څه به ورکوي یو څه به اخلي. نو بناهن تر اوسه پورې طالبان په دغه ډګر کې چې یو څه ورکي یو څه راک واخلي، دوی تر اوسه دغه معامله او دغه سیاسي لوبې ته او دغه بشري لوبې ته دوی لا آماده نه دي په سیاسي ډګر او په بشري ډګر کې. نو زما په نظر دا به بهتره وي چې دغه طالبان چې ژنیوا ته راغلي دي دوی وسی کولای د افغانستان د ولسونو هغه دردونه او هغه کړاوونه چې ضرورت لري چې باید موږ دنیاوالو ته ډاډمن اطمینان ورکړو چې تر څو دنیاوال راشي او د افغانستان د ولس سره او د افغانستان د دغه فقر او دغه بحران سره په دغه مبارزه کې دوی برخه واخلي. نو زما په نظر باندې دغه ناسته کې درې اجنډاوې د خارجیانو یا وایم د ابوالقدرتونو طالبانو ته وړاندې کیږي، خو راس دغه حیات کې دونه چې قوي او هغه مدبر طالبان باید په دې کې ګډون لرو دلوي. زما په نظر دوی لا اوس هم بیا هغه کچې ته خلق نه لري. نو دلته درې اجنډاوې کې دا دی چې اول اجنډا هم دغه دی چې دوی څنګه اوسی کولای دنیاوال د افغانستان اقتصادي بحران کې د دوی د کومک سره دوی برخه واخلي چې تر څو دا څنګه دوی اطمینان دوی ته ورکولای شي خارجیانو ته. دویم اجنډا دا دی چې تاسو به تر معلومه ده چې هلته د نوي جګړو درو دریچې روان دي یا لارې او پروګرامونه روان دي. نو د دغه جګړو د مخنیوي د پاره چې هغه د القاعده او د داعش او د خراسان د ډلو ترمنځ پورې اړه لري، د دغه ناخوالو په مقابل کې څنګه دنیا وشي کولای د طالبانو سره کومک وکړي تر څو افغانستان د یو امن او
سولپاتې مننه خغله راسه مننه موږ د طالبانو د حکومت پاستازولۍ باندې د ارزي خدمات یا د خدماتونو د وړاندې کولو موین ډاکټر صاحب عبدالباری عمر تم بلنه ورکړی و په روسي شیبو کې معذرت وغوښت، خو همدارنګ مولوی صاحب شریف الدین چې د بشری مرستو د ویش د کمیسون مسول دی هغه هڅه کوي چې په وروستیو کې را سره وصل شي. د تاسو دغه پوښتنې به ورسره اتمن تکرار کړو چې د هغوی نظر هم ولرو. بیرته راځم د افغاني سرې میاشتې ویان نوراغا صاحبزاده صاحب ته. ښاغلی صاحبزاده، په وروستیو کې تاسو یوه اعلامیه خپره کړله چې د هډوکو په ناروغیو د اخته ماشومانو د بهر ته استولو د درملنې یو پلان پکې یاد شوی و، یو څه پکې یاد شوی و، په دغه اړه راته جزئیات ویلی شي او دا چې څوک درسره مرسته کوي په دې کې؟
بله، ډېر ښه موضوع ده او ډېر ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړله. دا هغه ماشومان چې په هیواد کې د اډوکو په مات باندې یا د سخت سوځیدلو له وجې نه دوی رنځوري او په دې تکلیف باندې اغشتي، دا د آلمان د سولې کلی په نامه یو مؤسسه ده چې په ابرهوزن ښار کې د آلمان موقعیت لري. دا له افغاني سرې میاشتې ټولنې سره تخمینا په حدود دوه درس کاله مخکې نه لا په دې خوا یو هغه لري یو تړون لري چې دا تړون له وجې نه دوی په کال کې دوه ځله راځي او په هر شپږو میاشتو کې دوی راځي دلته خپل ډاکټران رالیږي او د سرې میاشتې لخوا نه دوی ته ټول سهولتونه برابرېږي او دوی ماشومانو دلته هغه شروع کوي، معاینات شروع کوي او هغه ماشومان چې په دوی په معیار باندې برابر وي، یعنی عمر یې له یوولسو کلو نه زیات نه وي، له یو کال نه تر یوولسو کلو پورې، او دویم څه ده د اډوکې په مات اخته او یا هغه چې د سخت سوځیدنې له وجې نه دوی دا پوستکی هغه سوی یا سوی شکل څه بیوي، دغه ماشومان د درملنې په مخه باندې آلمان هیواد ته بیایي او دغه ټوله درملنې چې ده دا په وړیا توګه باندې ده په هیوادوال باندې د یوې افغانۍ هم مصرف نه راځي.
تمننه زه وروسته ل اوریدونکو نام غواړم چې ټلیفونونه وکي او خپل پیغامونه را تثبت کی او به خپل نظرونه او پښتنې را سره شریک کی. موږ دوستانو په ازادي رادیو کې د ازادي په چپو کې خبرونه کی نن په دې غږیږو چې په جنوا کې د طالبانو یو هیئت له نړیوالې ټولنې سره په افغانستان کې د بشري مرستو په څرنګوالي او افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو پر موضوعاتو باندې خبرې کوي. په دې برخه کې څه خنډونه شته دي؟ بشري مرستې په افغانستان کې څومره اړینې دي؟ تر اوسه چې کومې مرستې شوې دي، څومره پر ځای ویشل شوې دي؟ تاسو څه پوښتنې او نظرونه لرئ؟ دستي موږ سره میلمانه دي د افغاني سری میاشتې ویان نوراغا صاحبزاده او همدارنګه افغان شنونکي او څېړونکي اختر محمد راسخ. نو له تاسو نه به هم اورو راسخ صاحب، په تیرو حکومت کې انجوګانو خپایله نه لرله یا غیر دولتي موسسو؟ یو اوریدونکی را سره دی، به واخلو زه به بیا وروسته له تاسو سره پوښتنې وکم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
ان سید تا سلام او میلمنو ته سلام. احمد همدر در سره پایډی کا کین لغمان.
ستړی مشه، مهرباني وکړئ.
ان سید زه خو دغه ویل غواړم کنه چې دغه کومه پاتې راغلی ده د قیمتۍ او د بیکاری په افغانستان کې، نو دا عام راغلی ده، په ټولو خلکو باندې راغلی. او څنګه چې دغه میلمنو وویل چې موږ دغنه تعداد کسانو سره مرسته کړې ده، نو سړی که ورته فکر وکړو چې افغانستان کې خو ډېر زیات خلک اوسېږي، دا 15 لکه او 10 لکه او 100 لکه خلک په دې 10-15 میلیونه خلکو کې نه معلومېږي که نه. نو زه دغه غواړم چې دوی باید چې دغه کوشش وکړي چې دا مرستې عامې کړي، ځکه یو کس اخلي لس ورته ځورېږي، او مطلب دغه نه چې هغه یو کس ته مونه رسېږي، هغه شل خو به نه ځورېږي، د ټولو به یو حالي. نو زه دغه وایم چې دغه مرستې که عامې شي که نه، حکومت سیاست دي جدا کړي او خلک له ډېرو بد حالاتو سره مخ شي، قیمتي بېکاري ورسره ده ناچاري، نو دغه زما وینا وه.
ډېر زیاته مننه. وروسته به خپل ښاغلی صاحبزاده صاحب هم په دې باندې څرګندونې وکړي. فکر کوم بیړنۍ بشري مرستې یوازې د عاجلو حالاتو لپاره دي. په عمومي توګه هیوادونه، حکومتونه او مرستندوی ادارې د خلکو د اقتصاد د پیاوړتیا غم باید وکړي تر څو خلک په خپله په پښو ودرېږي. وروسته به تاسو پوښتنه حتماً ځواب کړي. مهرباني وکړئ بل اورېدونکی په تماس کې دی، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سلام احمد، سلامونه نیکی د تاسې درنو میلمنو ته وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ سردار محمد صاحب، ستړي مشي.
میلمنو د سال په اوبو باندې چا زرندې نه دي ګرځولي، تر څو به موږ احتیاج مو احتیاج دنیا کوي. بیا دې اوس سوالګر ته ناست چې ته موږ سره دونه کومک وکړه، موږ سره دونه کومک وکړه. موږ باندې خو نړیواله ټولنه ظلم کوي، امریکا په موږ ظلم کوي. کله ډالر را باندې 100 شلو ته وخېږي لږي، کله ډالر را باندې کته پورته کړي، دغه خو موږ
د سردار محمد صاحب ټلیفون قطع شو. یو بل اورېدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم اجمالان صاحب، تا او محترم میلمنو ته سلامونه. محمد خان مبارز یم د هلمند ولایت، تاسو سره په تماس کې یم.
ستړی مشي مبارز صاحب، د موږ د خبرونې په موضوع به پوهې، مهرباني وکړئ.
مننه سه محترمه، د مرستو په هکله به لومړی درته ووایم چې کومې مرستې یعنی تقریبا چې دلته سوي دي، موږ وینو 80% غیر مستحقو خلکو ته. غیر مستحق بیا نه بولو، ځکه چې د افغانستان اکثره خلک مستحق دي، خو هغه اصلي مستحقو کسانانو ته چې واقعي بعد هغوی ته د مرستې ورسېږي، هغوی ته نه رسېږي. یوازې په هلمند کې خو چې دلته ما لیدلی، د هلمند کې نادالي ولسوالۍ کې په یوه منطقه کې مستحقو خلکو ته واقعیت ورسېدلی، چې هغه د WHO د خوا څخه ورکول شوې. نور مرستې دلته د ملکانو ته ورکول کېږي یا هم دغسې نورو کسانانو ته. او بله نوې خبره دا د انسه محترمه، دا کوم خلک چې دلته مرستې ویشي، که داسې تاسو نور اورېدونکو هم ویلي، اوس د تاریاکو قاچاقبران ته ورکول کېږي، چې هغه ډېر زیات پیسه داره خلک دي. خلک غواړي د هغوی سره مثلا انډیوالي وپالي، نو هغوی ته ورکول کېږي. تر دې بشه دای چې دا مرستې بیخي دا خلکو ته ور نه کول شي، باید پرې پروژې او پرې مکتب او پر دا شی ولګوي، ځکه چې نو غریب سړي ته ګټه نه رسېږي، نو دا مرسته به موږ څه وکړو.
مننه د سری میاشتې په استازیتوب را سره وروسته ښاغلی صاحب ساده شته دی، هغه به له خپل لوري نه په دې اړه باندې څه ووایي. وروسته د طالبانو د حکومت د مرستو د ویش کمیسون مشر مولوي صاحب هم را سره یو ځای کېږي، هغه نه به هم د تاسو دا نظر وپوښتو. یو بل اورېدونکي هم راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او پوښتنه مو کوي؟
بله السلام علیکم. ان صاحب تا ته او میلمنو ته نیکیلی او سلامونه وړاندې کوم. علیزه د هلمند څه خبره کوم؟ اورید ما خبره
و؟ علیزه صاحب ستړی مشه له هلمند نه، مهرباني وکړئ.
ستړی مسی ستړی مسی د خارجانو خو یو اندازه کور ودان مرستې خو راولي، خو دلته په افغانستان کښې تاسې دغسې یو پاک وجدان یو دغسې پاک ایمان پیدا کړي چې دغه مستحق ته ورسېږي. دغه زموږ یو پوښتنه ده. بله پوښتنه مې دا ده چې دغه مرستې راځي، لس کورونه یې مثلا لس واره دا مرستې اخلي، پنځوس سل کوره پاتې دي، هېڅ نه ورسېږي. دا خبره بله خبره دا ده چې زمینداره ته ورکول کېږي، په کلي کښې همسایه پاتې دی، وایي څه مځکه نه لرې په دې کلي کښې، تا ته مرسته، ته د مرستې مستحق نه یې. په ښار کښې چې په سرای کور ونه لري، وایي ته همسایه یې، ته د مرستې. زموږ سسیاریانو چې دا چا ته راځي، دا اوس دغه خانانو موټر والا دغه دغو ته راځي، که یوه روپۍ مرسته نه وای سب نه به د افغانانو دغنه نوم بد وای
نهمرګ
راغلی وای.
تاسو خو داسې وایي ګوره،
مساق ته نه ده رسېدلی
ښاغلی علي صاحب. تاسو وایي چې مرستې خلکو ته نه دي رسېدلي، ښایي داسې وي چې اړ خلک به ډېر وي. یعنی تاسو داسې کومه بېلګه په خپله سیمه کښې لرئ چې فکر کوئ یو سړی مستحق دی هغه ته نه ده رسېدلي، یو سړی چې مستحق نه دی، د داسې کوم څه شاهد یې؟ یعنی تاسو لیدلي دي چې واقعاً یو غیر مستحق سړی ته مرسته رسېدلې یې او مستحق پاتې؟
زه داسې دغه لرم چې سل دانې کاټه یوه سړي را ایستلي دي، په درې درې سوه افغانۍ نفر ورته مزدوراوه د ګودامو کښې را ایستله. دا یوه د یوه نفر چې دی د یو پلانۍ شورا رئیس و، سل دانې کاټه ګوره.
نو
زه داسې بېلګه لرم چې کندهار کښې نفر غوښتی دی چې راسه شل دانې کاټه زه در کوم. دغه مامور پخوا دلته په هلمند کښې مامور، اوس په کندهار کښې دی، ورته ویلي چې راسه کندهار ته زه شل دانې کاټه در کوم، غوښتی دی، ورغلی دی. نو چې ور یې کړه کښې ور نه کړه داسې نه یم په خبر. داسې بېلګې څه ډېرې، د هغه قوم پرستي و، اشنایي و، هغه سنجو ګرده پرستل کېږي، انصاف
مننه. موږ به د تاسو خبرې دلته چې د یوې ادارې ما مخکېم یادونه وکړه چې سایزاده صاحب را سره له سرې میاشتې نه دی، هغه نه به د سرې میاشتې د مرستو په استازوالۍ وپوښتو، او وروسته را سره د طالبانو د حکومت د مرستو د ویش د کمیسیون مشر مولوي صاحب شریف الدین مرخ کېږي، له هغه نه به هم د تاسو پوښتنه حتما وکړو. یو اورېدونکی بل هم راخلو، بیا زه بېرته خپلو مېلمنو ته راستنېږم. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ؟
مننه، سلامونه ان صاحب ته او اورېدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم سلام، ستړی مشي، نوم مو وبخئ چې ما ته دا سکایپ ته تاسو نه ښکاري.
حکیم افغان یم، د کندهار ولایت سره په تماس کښې یم.
سلامت اوسې حکیم افغان. مخکې علیزي صاحب له هلمند نه ویل چې مرستې وړو کسانو ته نه رسېږي، او یو سړی شل کارتونه راوباسي او درغلۍ پکې کېږي، په دې اړه هم راته ووایه، او بیا چې د خپل هم څه پوښتنه او نظر درلود هغه هم راته ووایه.
ان صاحب، زه دوې خبرې لرم. یو دغه د مرستو د ویش په هکله دی، یو خپل نظر در سره شریکوم، نو هلته لږ وخت راکړي. خبره داسې ده، زه خپله دلته په کندهار کښې اوسېږم. هغه د تېر حکومت چې د شوراګانو مثلا دا د پلانکۍ شورا ده، دا پلانکۍ شورا ده، د دغو مشران چې ټاکلي دي دا اوس هم پر هغه خپلو ځایو دي. بیا پسې راځه د شورا را وروسته د ګذر دی، د ګذر ملکان چې کوم ټاکلي دي اکثریت یې خیانت کوي. زه یې خپله پېژنم چې مثلا یو سړی دی زما د کوره چې تقریبا لس کوره کور خواته دی، د یو ګذر ملکې په غاړه کښې ده. د ده په کور کښې د ده لوڼې دي چې مثلا در ده اوسه واده لانه دي. ده په دې مرستو کښې په کونډیانو لیکلي دي، وایي دا کونډیانې دي زما سره ناستې دي، د یې مرسته راباسي پر خپل کور یې خوري. دا خو یوه بېلګه د حکومت څه همدغه هیله ده، د حکومت څه د موسسو څه چې په دغو خلکو کښې چڼ وکړي دغه خلک وباسي چې مثلا خیانت کوي د مستحق خلکو حق په یا په ځان خوري یا په هغه خلکو خوري چې هغه یې مستحق نه یي. بیا په تېره اوس رسېږي، ډېرو خلکو ته مرستې رسېږي، اکثریت ته مرستو مستحق دي، خو داسې بیا شته چې مثلا هېڅ حق نه لرې چې وې خوري، مګر بیا هم راباسي خوري. دغه باید
تاسو څه فکر کوئ چې مثلا دغه ادارې چې مثلا د سرې میاشتې اداره ده، عاجلو حالاتو کښې یو ځای ته ځان رسوي، بېړنۍ مرستې کوي، څه وکړي؟ ځکه دی کله چې ولس داسې چې هغوی غواړي مثلا د خپل یو فقیر ګاونډي حق وخوري، قناعت نه کوي، خصوصا نړیوال ادارې لکه ډبلیو ایچ او چې دا یا د خوراکي موادو نړیوال پروګرام چې دی دوی څنګه کولای شي چې دغه ستونزه راکمه کړي په ولسونو کې؟ تاسو نظر د یو عادي افغان په توګه څه دی، څنګه کولای شي مستحق وپیژني او دغه ستونزه حل کړي؟
انځب هغه یو رقم هلیږي، هغه هلی دا رقم دی مثلا دی مرسته ویشي، هغه ساحه ټاکلې ده چې دا دغه ساحه د خلکو د پاره ده، مثلا کدی کور پر کور باندې منسی ویشلای دی، باید داسې وکړي چې د کورو خلک راټول کی او غوته وایي دوغو سره خپل یو د ودرې نفر سره کی دوغو ورځنه یالو ګوري، مثلا کور ته واسي په کور کې د اصلي المال میږي چې دا سړی اقتصاد دردان دازي پر برابر دی، د دې سړی اقتصاد دردان دازي پر برابر دی، هغه رقم چې کی ان شاء الله نه به مرسي نه کی خلکو ته لاسته ولیږي او نه به دونه مصرفونه وسی، وس مثلا اندی را ولاړی چې $100 مصرفې په سل کې شپته او مستحق خلکو ته رسیږي.
مننه د اوریدونکو ټلیفون قطع شونې وازی دي، بلکې په بیکګراوند کې د مرغۍ ډیر خسته غون راتل، خدای دې وکړي چې ملمنانو د ملمنو د دوی پښتنې اوریدلې. مونږه کوشش کوو چې له مولوی صاحب سره مرسته روخ شو. راسخ صاحب نبا هم زه په دې اړه باندې نظر اخلم. خو لومړی راسم د سری میاشتې ویان خغلی صاحبزاده ته نورغا صاحبزاده ته صاحبزاده صاحب زنه غواړم چې هغه برخې چې تا پورې مربوط نه دي یا د تاسو ادارې پورې مربوط نه دي په هغې باندې تاسو راونیسم. خو سری میاشتې په دغه مرستو کې رول لري او یوه برخه شکایتونه سری میاشتې ته مراجعې دي چې کله چې مرستې رسوي مستحق کسان د موندلو او هغوی ته د مرستو په رسولو کې دا د موږ د اوریدونکو یوه همیشنۍ ستونزه ده. تاسو په دې برخه کې څو اصول لري، څنګه مستحق پیژنې او څومره تر اوسه پورې هڅه کړې ده چې که مرستې کوي واقعا هغه کسانو ته ورسیږي چې مستحق دي، او داسې نه چې یو سړی لس کار ته ولري او شل کار ته د مرستو ترلاسه کولو ولري او بل ډوډۍ ونه لري؟ مهرباني وکړئ.
زه غواړم چې اول خو دا د ټولو هیوادوالو چې دغه څوک ګیله لري شکایت لري، یعنی د دې ټول هغه اصلي عامل که مونږ او تاسو راونغړو او دا خبره چې ښه مکمل فوکس پرې وکړو، هغه تمرکز پرې راولو، هغه ټول سطح د فقر ده. یعنی د فقر کچه سره دومره لوړه ده چې نن زمونږ په هیواد کې هر هیوادوال د مونږ د تاسو تمه او توقع د دغه خبرې لري چې باید هغه سره مرسته وشي. یو په دوم قدم کې چې دغه یو آیات تاسو حضور کې تلاوت کوم چې خدای پاک وایي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان بنده تر خپل توانه پورې پړده، یعنی له هغه اندازې نه چې د دل توانه جګوي له هغه نه پورته شي دا دایي مکلفیت نه لري. زه به اوس اصلي خبره ته راسم چې دغه خلک چې دغه ګیله لري، دغه دومره شکایتونه لري او د مستحق او غیر مستحق دا بلوا چې کله عامه شي په هغه کې مستحق او غیر مستحق کسان چې وګوري، کله په داسې حالاتو کې غیر مستحق کسان له مستحق کسان نه ډېرې نارې وهي. ولیکن د یو شی درته وایم چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې کړنې چې دي، دغه دوستانو چې ګیلې وکړلې، که کوم شی سرې میاشتې ته هغې له سرې میاشتې نه که کومه ګیله لري دا دوستان، مونږ په مرکزي دفتر کې د مونږ د ټلیفون شمیرې فعاله دي، مونږ په ولایتو کې خپل هغه لرو، نمایندګۍ لرو، په هغه ځای کې د مونږ کارمندان موجود دي، د مونږ د تفتیش ریاست موجود ده، یعنی کولای شي چې په ډېره ضرورتیا سره له مونږ سره په دې موضوع باندې اړیکه ونیسي، تر څو ځکه دا د رهبري د سرې میاشتې په همدغه موضوع باندې ډېر تاکید کوي چې کوشش وسی، کوشش وکړي او له حده زیات کوشش په دغه خبره باندې وکړي چې هغه مرستې اړو خلکو ته او مستحقو کسانو ته، کوم کسان چې واقعا اړمن دي هغو ته باید ورسیږي. د سرې میاشتې مرستې چې کېږي نه د وکیل له طریقه کېږي، نه د ملک له طریقه کېږي، نه د وکیل د ګذر له طریقه کېږي. دی مونږ خپله مالک مخکې هم اشاره وکړله، مونږ یو پیاوړی ځواک لرو، مونږ رضاکاران لرو، مونږ په هر ولایت کې خپلې نمایندګیانې لرو، د مونږ ټیمونه ځي هلته سروې کوي او په سروې کې کور په کور باندې ګرځي، کور په کور ګرځي، له نږدې نه هغه ځای ویني او هلته مستحق خلک، هغه حال خلک چې دي هغه تشویقي، هغه تشخیصوي، کله چې هغه کړل تشخیص کړل پس له هغه نه هغو دوی ته بیا مرستې رسیږي. یعنې که دا ووایو چې مونږ هم دعوه د فصله د شفافیت وکړو، یعنی د سل په سل شفافیت مونږ هم دعوه نه وکړې چې مونږ وایو چې په سل کې په سل په سل د ما کار شفافي، ولیکن مونږ حتی د خپل د صحت د خپل د اخلاص د خپل د صداقت ځکه مونږ سره میاشتې به له بتن د همدغې جامعې نه را جوړه ده او مونږ اداره د همدغه بېوزلو هېوادوالو د لاسنیوي لپاره جوړه شوې اداره ده او د مونږ وظیفه هم دا ده هغه ارتباطي پولیو چې له نورې نړۍ نه راټولوو او خپلو هېوادوالو ته یې مونږ توضیح
مننه صاحب زاده صاحب
وظیفه بولو
مننه سلامت اوسئ راسخ صاحب نه به زه یوه پوښتنه وکړم ښاغلی راسخ تاسو د افغانستان سیاست او ټولنه څارئ بشری مرستې په افغانستان کې لکه څنګه چې مخکې صاحبزاده صاحب ورته اشاره وکړله تر څو پورې چې مشکله ده د افغانانو ترمنځ د بشری مرستو د ویش ځکه هر سړی ځان مستحق ګڼي او موږ کله ناکله بیا دغسې د مرستو او مفت شي خبره چې راشي بیا د یو بل بېوزلي چندان نشو درک کولی دا درک عموما له یو څه مشکل هم دی چې دغه پلانی تر ما ډېر بېوزله دی پرېږده چې دا مرسته واخلي نو عموما چې کله خلک هڅه کوي ادارې تر فشار لاندې راولي او مختلفې لارې جوړوي هغه درغلیو ته خو د تاسو فکر باندې آیا د بشري بیړنیو مرستو دوام د افغانستان د اوسني فقر او بېوزلۍ د حل لاره ده او که نورې لارې چارې باید ولټول شي
ډېره یعنی درنه سوال دی خو دونه به ویلی سم چې اولین ځل د پاره موږ او تاسې باید په دې باندې فکر وکړو چا دغه موږ افغانان که چېرې دا خپل ضمیر او وجدان مو قاضیان شي چې وخت یې موږ په یوه جامعه کې ژوند کوو څنګه کولی سو څنګه وشو کولی خپل د جامع هغه فقیرانو ته هغه بې وزلو خلکو ته د ژوند د کار کولو او د اقتصاد د درآمد لاره پیدا کړو یو دویم په دغه کومکونو یا بهرني کومکونو باندې موږ به تر څه وخته خپل ملا به تړو راځئ چې موږ خپل افغانانو ته هغه لارې او چارې پیدا کړو تر څو افغانان نور د خیرات او د ګدایۍ د سنگر نه لرې کړو خپله دوی په خپلو خپو په اقتصاد باندې ودرېږي ډېره ساده طریقې لري مګر تاسې مخکې یو ډېر ښکلي سوال ته متوجه سولی خو بیا پاتې سو د انجوګانو خبرې مو وکړي انجوګانې څنګه چې صاحبزاده صاحب یو ډېره ښه ټیکې ته یې اشاره وکړله چې د دوی د کارمندان هم د افغان ولسونو نه را جوړ شوي دي بناءً زمونږ په افغانستان کې اساسي ناخوالې د دغه ټیګې نه را شروع دی چې موږ خپله صداقت او ایمانداري په دنده کې په امانتکارۍ کې نه لرو عزیزانو که چیرې په واقعیت سره افغانان په دغه شلو کلو کې او بیا بالخصوص دغه انجوګانې د افغانستان ولس ته اقتصادي زیرمې اقتصادي تهدابونه جوړ کړي وای نن افغانستان دونه زر د جمهوریت د ړنګېدو سره دونه زر د فقر سره نه مخامخ کېدی عزیزانو زه به یوه ډېره وړکه اجازه م وي یو سرګذشت به زه تاسو ته د دغه راډیو له لارې به زه دغه افغانانو ته
اجازه
م وي
مهرباني
قربان اوسم زه هندوستان کې خپل زه هندوستان کې جامع مسجد وایي د دغه جامع مسجد په مخ کې ما غوښته چې دغه غریبانو ته یو څه کومک وکړم یو رستورانت ته لاړم او هغه ډوډۍ مې د دې رستوران هغه څه چې په دې دې کې و هغه مې ټول واخیستې سره د ډوډۍ او دغه د غریبانو ته مې وویل چې راځئ دغه ته ودرېږئ ډوډۍ درکم یعنې دغه غریبانو ته ډوډۍ سره د هغه غذا یا ووایم هغه قورمه سره هر یو به داسې ډېر منظم به راتئ او دا ډوډۍ به یې واخیستې لاړ به مګر ما به ونه لیدي یو څوک به په دې غریبانو کې پیدا نه کوي چې د دوی نزل د پاره دی راغلی وي او دی دا ډوډۍ اخیستی وي یا د غذا یې اخیستی وي اما هغه یو وارې چې ورکړ شو ما خپل قناعت یې وکړي دغه کار ما خپله په کابل کې وکړي ستاسې به باور بنده چې په هره منطقې ته به چې زه تلم چې دا سم به مې دا ډوډۍ دا خلکو ته اما هغه یو سړی یوه ښځه یوه وړه لس ځلې به یې ډوډۍ اخیستله چې ورته به ویل چې خدای ته وګورئ خو پرېږدئ چې یو بل ته هم ورسېږي نو بناءً زه بیا دونه ویلی شم چې په افغانستان کې د خیانت او د ترشوت او د سلنګاری تهداب ډیر قوي خود سوی دی د امانتکاری او د خدمتګزاری د هغه زمیرونو چې باید ژوندي وي هغه زمیرونه مړه دي نو هیله من یم چې افغانان باید لاس په لاس شي موږ باید د خپل ولسونو دپاره اقتصادي لارې اقتصادي پانګې او د کار او د اقتصاد د راټولولو او جذبولو مدیرتونه باید اولار چې باید ولټو او پیدا
مانه راسخ صاحب منګه یو وخت په دې ولسی دودونو کې یو څلارل دی دا بس پنې کلمم تقریبا لا ماغې نه راغلی چې دا یو کلیوال دود د وس بس پنې ورکون کې هوادونه او بس پنې ورکون کې ټولنې مګوایو خو بس پنې یو څه شی وو چې په کلی کې په ولس کې به یو سړی فقیر او غریب د دې کلمې هغه اصل لاغه بس پنې نه دی چې خپل د کلیوال برا ټولیدل هر څه چې به خدای پاک وس ورکړی وو هغه به بس پنې راټولول او دغه فقیر به نه پرې خودو چې په اصطلاح وږې پاتې شي نهر پاتې شي په صحرا پاتې شي یو وخت داسې شیان د موږ په کلتور او فرهنګ په د افغاني دود او رواج کې شته دی چې متاسفانه د وخت په تیریدو سره موږ ته نه لرې کیږو کنه د مرستو په ویش کې خپل ولسونم باید له ادارو سره همکاري وکړي البته دا په دې معنی نه ده چې ادارې باید خپل مسؤلیتونه ترسره نه کړي راځم بیرته صاحبزاده صاحب ته صاحبزاده صاحب تاسو د سری میاشتې په اړه باندې مخکې وویل چې تاسو خپل رضاکاران لرئ او هغوی د تاسو د مرستې ویشي راځئ له تاسو نه به واورو چې څه سپارښتنه کوئ نه یوازې دا د سری میاشتې لپاره بلکې ټول هغه مرستندوی او بشري ادارې چې دا مهال افغانانو سره بیړنۍ مرستې کوي څه سپارښتنه کوي هم خلکو ته او هم دغه ادارو ته چې واقعا مرستې مستحقو کسانو ته ورسي.
مننه کوم. زه غواړم چې د جناب راسخ صاحب د خبرو په تایید سره یو موضوع ته بل هم اشاره وکړم. آگاهی عامه یا د عامه هیوادوالو د اذهان و روښانتیا د اذهان و برابر اول دیو بل منلو تا دیو که چه دا دی علما و دی متنفیزین و چه دا دی منابر و لطریقه دوی تا آگاهی عامه و سی دی که دیر غد تاثیرات زوینما زکه سکر دی علما و کرام و لطریقه زکه دا هغه طبقه دا سی همیشه و همیشه دی افغانستان ملت دوی تا پا دیر درانسترگه بانی کتلی او دی خبر دیر معاصر هم دی کچه تا دی اسلام دی مقدس دین پرانا که دوی تا دی حلال و دی حرام و پا زمن که دی مسلمان رو دی حق دی همسایه دی حقوق و او همدارنگه که دی بل مسلمان حق سو کخری دی پا داره که کواد و عید داشان رو تذکر سی او همیشه و همیشه پا دوامدار تو گور تذکر سی بالخصوص پا دی وقتو کسی عشد و تا ضرورت ده نو پا دی که دیر غد تاثیرات را غور دیده سی او انشاءالله که پا دی که با دادی بازی هوادوالو اغا گیلی با هم یو مقدار گیلی بای مرفو سی بلا مهم خبره دادی رضاکارانو دا یعنی واقعا دی منگا سی با رهبری دی سری میاشتی هم همیشه و همیشه پا ناستو که سی در لودلی او له هوادوالو نیشی غوختی دی لمیلی مماسل و طولانو نیشی غوختی دی پا ساید دیدی که دوی دی مرست و تقاضات ر په اساسی او بنیادی پروژو باندې تقاضات رکړی ده. دوی ویلی دي چې اندغه مرستې موږ د موقت وقت لپاره په نس باندې مړولی سي ولیکن موږ په پښو باندې نشي درولی. تر ټولو اړین کار تر ټولو مهم کار چې داسې ده امارت اسلامي ته هم د موږ لخوا نه دا پیشنهاد ده رهبري ته او همداراز د افغانستان ټولنې لخوا نه هم د رهبرۍ لخوا نه څه ده دا پیشنهادونه سوي دا وړاندیزونه سوي دي چې هغه پروژې داسې پروژې د پالیسي چې هغه بنیادي وي او هیوادوال په کار باندې ولګېږي. هیوادوال باغیرته قوم ده. افغانستان چې ده ډېر باهمته قوم ده. څومره چې شاقه کار دوی ته برابر شي دوی په ډېر خلاص تندي باندې په خلاصه سینه باندې د یو مری حلال روزي لپاره هغه ته وردانګي. نو که چېرته بنیادي پروژې وسي داسې کارونه وسي په مخ لاړ شي چې همېش مونږ وکړی سو چې په آینده کې د مونږ هیواد په پښو ودرېږي نو دا به ډېره ښه خبره وي. مؤسساتو ته ملي مماثلو ټولنو ته خیریه مؤسساتو ته د مونږ هم دو پیغام ورته لرم. یو پیغام مې دا ده ورته که چېرته له سری میاشتې ده د سری میاشتې له بشري قواو نه په هر ډګر کې چې دوی مرسته غواړي انشاءالله د افغاني سری میاشت ټولنه له هر لحاظه د دوی په خدمت کې ده. د شفافیت ډاډ ورکوو. دوی ته عام تام صلاحیت ورکوو چې دوی راشي د خپلو هغه مرستې چې له موږ سره کړي دي د دوی په مونیټرینګ کې د دوی په ارزونه کې د دوی په نظارت کې له نږدې نه هر ځای کې چې دوی خپل نظارت کوي د پروسې له شروع نه تر ختمه پورې او په آخر کې د ګزارش دي چې موږ راپور هم ورته ورکو په دې اخلا باندې هم اطمینان ورکو. په دویم قدم کې مونږ پیاوړی ځواک د رضاکارانو لرو چې په ټول هېواد کې 1000 رضاکاران لرو او د مونږ رضاکاران چې دي په همدغه پیاوړی هغه عقیده باندې دوی مزین شوي دي. دوی ته همیشه و همیشه دا شی تاکید سوی ده چې تاسې د سرې میاشتې پیاوړی ځواک یاستئ او تاسې د هېواد بچیان یاستئ او د مونږ چې دومره اعتماد په تاسې باندې له تاسې نه بالمقابل همدغه توقع هم لرو چې د مونږ نوم تاسې سره تړلی ده او د تاسې نوم له مونږ سره تړلی ده. همیشه و همیشه به په ډېر اخلاص په ډېر خلوص باندې به د سرې میاشتې په کړنو کې به صداقت کوی او په خلاص تندي باندې به د هېواد
مننه کوو. مننه کوو ښاغلی صاحبزاده. متاسفانه چې د موږ تماس د افغانستان کې د طالبانو د حکومت د مرستو د ویشت د سنبالښت د کمیسون له مشر مولوي صاحب شریف الدین سره په یو ډول نه روخ کیږي. د ما تخنیکی همکار هڅه کوي. ګڼې پوښتنې داسې شته دی چې د دوی کمیسون پکې رول لري، خصوصا د مرستو په شفاف ویش کې، دا چې ځایي چارواکي، ځایي طالب قومندانان یا ځایي حکومتي چارواکي اوسني دوی پکې مداخله ونه کړي. بانفوزه شخصیتونه دلته ځینو اوریدونکو وویل چې له خپل اثر نفوذ نه کار اخلي او خپل خلک پکې شامل وي او غیر مستحق خلک پاتې کیږي. موږ په روانو خپرونو کې بیا هم کوشش وکړو چې هغه کسان چې په دې کې رول لري، هغه که د طالبانو د حکومت اړوند کسان دي او هغه که د نړیوالو موسساتو د اړوند کسان دي، پوښتنې ترې وکړو او د خپلو اوریدونکو د شکایتونه ورورسوو، ورسره شریک کړو او په اصطلاح ویننګو چې ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې اواره نه دی راغلی. له ښاغلي صاحبزاده صاحب نه مننه کوو چې خپلې خبرې وکړلې، خصوصا د سرې میاشتې په استازولۍ باندې، د سرې میاشتې په اړه باندې هم ځینو اوریدونکو خپل پوښتنې لرلې. ربشو وروستۍ پوښتنه به زه له ښاغلي راسخ نه وکم. راسخ صاحب، دا سمه ده ما مخکې وویل چې دا نننی بحث ډېر سیاسي بحث نه کوو چې طالبان ولې راغله او طالبان څه ستونزې لري او څه مشکلات لري. د موږ نورې خپرونو کې هغې باندې کافي بحثونه یي او په راتلونکي کې به هم دوام لري. طالبان راغله افغانستان کې حکومت ونیو په تیرو شپږو میاشتو کې او نړیواله ټولنه له د طالبانو له حکومت سره مشکلات لري، ځینې شرایط لري چې په هغې کې بشري حقونه دي، په هغې کې د ښځو ازادۍ دي، د ښځو حقونه دي، په هغې کې د ټول شموله حکومت جوړول دي چې ټول خلک پکې غړیتوب ولري، ځینې نور شرایط دي چې نه یوازې دا چې ښایي د نړیوالې ټولنې شرایط وي بلکې خپله د افغانانو پیټینګاري، خپله د افغانستان د خلکو مي. تر اوسه پورې په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. ارڅه ستونزې چې دي خو دي، بشري بحران یو داسې شی دی چې د عاجله اړتیا لري، عاجله مرسته غواړي. که د طالبانو د حکومت له مسؤلیت نه ورآخوا د نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه، هغه هیوادونه چې په افغانستان کې 40 کاله ښکېل و، یو ناڅاپه د دوی بندیزونه، یو ناڅاپه د دوی لخوا د مرستو قطع کول، یعنی د دغه اوسني بشري بحران یو برخه مسؤلیت خو دغه هیوادونو ته یا دغه نړیوالو ټولنې ته هم ورګرځي. په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت راته ووایه چې څومره مسؤلیت لري او څه کولی شي، او خپلې خبرې هم راټولې کړئ چې خپرونه هم پای ته رسو. مهرباني وکړئ.
ډېره مننه قربانم صاحب. دونه به ووایم چې نړیوال دغه ناورین چې نن په افغانستان کې روانه ده، دغه ناورین زمونږ او ستاسو د دغه جنګونو د اثراتو او د کړیو له اثره دی، او افغانان چې په دغه 3 کلو کې د دوی د اهدافو قرباني شوي دي، دا دغه فقر او بدبختي، دغه اقتصادي بحرانونه د دغه جګړو د پای یا د بقایاو بقایا ده. بنان اساسي ټکو ته راځم چې ولې نړیوال تلاش کوي. دغه اوسم نړیوال خپل دنده په ډېر ښه توګه سره مخته وړي، تلاش کوي چې څنګه چې دغه تاسو خبر به یاستئ په خارجي اخبارونو کې لیکل شوي دي، اطلاعات ورکړل شوي دي چې دغه مرستې چې دا اوس افغانستان ته رسیدلې دي، دغه اکثریت دغه مرستې د طالبانو کورنیو ته او د طالبانو مسلح خلکو ته توزیع شوي دي. بنا نړیوال په دې تلاش کې دی چې څنګه دوی وسی کولای د طالبانو نه هغه ژمنه، هغه تعهد واخلي تر څو پورې دغه کومکونه یا دغه اقتصادي بحران چې څنګه په افغانستان افغانان مواجه دي، دغه بحران د ایستلو لپاره باید طالبان تعهد ورکړي، باید طالبان ملاتړ وکړي، باید طالبان شرایط ورته مهیا کړي،
او طالبان هغه زمينه مساعده کی دنیاوالو ته هغه تعهدونه یا هغه قرارداد یا هغه لاسلیکونه ورکی ترسو نړیوال متيقن سي چې زمون دا کومکونه په نظامی برخه کې نه استعمالیږي. نو بنا نړیوال په دې خوف کې دي کچیر دغه تعهدات موجوده نه وي او دغه کومکونه دوباره لاړ شي د تروریزم په ډګر کې مصرف شي.
راسخ صاحب خلن جواب راکی لن جواب راکی د طالبانو حکومت وس خو واکمن دی څه کولای شي چې خپل یعنی د خپل خلکو ته د اقتصادي ستونزې مهار کی پدې کې دی غوی نړیوال مسولیتونه څومره مهم دی او کورنی مسولیتونه
سره کچره طالبان وګواړي او دغه پروسه مدیریت کی دغه بحران افغانان په ډیره سادهګۍ سره ایستلای شي. خو مدیریت کول او د دنیا سره سیاسي لوبه او نظامي لوبه او اقتصادي لوبه ته یو ژمنتیا پکار دی. دوی دغه ژمنتیا نه لري، دوی دغه پوهه او درایت نه لري، دوی دنیا ته دا قناعت نشي ورکولای. بنا د طالبان باید غواړي چې دنیا دوی سره کومک وکړي او افغانستان د اقتصادي بحران وویستل شي. باید او باید دنیاوالو ته اطمینان ورکړي طالبان من هر نو همکارۍ ته د اقتصاد په ډګر کې یا په نورو بشري حقوقو په ډګر کې او یا د طبي په ډګر کې د طبابت په ډګر کې موږ آماده یو.
ډېره مننه
کوم. فقط یو لاره ښیي چې اول موږ په رسمیت وپېژنئ. دوی خپل د رسمیت پېژندنې خوف دوی سره ده، د دوی سره هغه مشروعیت پېژندنې خبرې دي. مګر زما په نظر باندې دا مدیریت کچېرې په واقعیت سره طالبان وغواړي ډېره ساده دنیاوالو ته دغه ژمنتیا او دغه تعهد ورکوای شي او ای کاشکې دوی دغه کار وکړي.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو د ازادۍ په څپو کې پروګرام و. د موږ دوه مېلمانه موږ بلنه ورکړې وه، متاسفانه یا په ټلیفوني شمیرو کې مشکل دی او یا د دوی ټلیفونونه تړلي هغه روخ نه شو. په ځانګړې توګه موږ مولوي صاحب شرف الدین ته چې د بشري مرستو د طالبانو په حکومت کې د بشري مرستو د ویش مسؤول دی د کمیسیوني دته ځینې پوښتنې او ځینې مسایل راځي و چې دلته یاد شو کاشوی او دا پوښتنې مور سره شریکې کړې وې. مننه کوو له د افغاني سرې میاشتې له ویاند نوراغا صاحبزاده صاحب نه چې خپلې خبرې د افغاني سرې میاشتې په استازوالۍ را سره شریکې کړې او همدارنګه د افغانستان د چارو له څېړونکي او شنونکي اختر محمد راسخ څخه. تر بیا ښه چلی.
دا زمون زیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دی، دا افغانستان دی، دا افغانستان دی. ده وطن وطن سوې ده چمن چمن ته ده وطن وطن سوې ده چمن چمن هي پاکي وبغواړي وینا وینا دغواړي جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي جنگ ستڑے دے زخم خوب اڑے دے او ڈیر جنگ ستڑے دے زخم خوب اڑے دے سول ستارات غواڑی سول ستارات ہو سول ستارات غواڑی سول ستارات غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواری نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواری نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواری அம்மன் லுய் வாட வாடி அம்மன் லுய் வாட ஓ அம்மன் லுய்